آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. که خلکو د سنگین د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا غوښتې ده. د پاکستان پوځ وایي چې 13 تنه ترهګرې وژلې دي او امریکا په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. هسه بلکوزه او زه نظرانه یوسف سیدر ته خبرونه لولو.
په هلمند ولایت کې د سنگین د خونړۍ پیښې په غم او غندنه کې ناسي احتجاج کوونکي د پیښې په اړه د شفاف پلټنو په پایله کې تورن کسان ته د اعدام سزا او هلمند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورته غوښتنه لري. د دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي چې د هلمند د والي د دفتر مخې ته یې خیمې وهلې دي او د ولایت مقام ته د ورتلو لار یې بنده کړې ده. څو ورځې وړاندې په هلمند کې د واده پر مراسمو توغندي ولګېدل چې له کبله د چارواکو په وینا شاوخوا 15 کسه وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. دغه برید پر افغان ځواکونو اچول شوی ده. احتجاج کوونکو یوه بله غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په هلمند ولایت کې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره پراخ تغییرات او اصلاحات راولي.
د افغانستان د مشرانو په جرګه کې یو شمېر هغه سناتوران چې د ولایتي شوراګانو نه تازه دغه جرګې ته لار موندې ده وایي چې دوی د لوړې کولو مراسم هم د نوې کابینې تر جوړېدو ځنډېدلې دي. دا سناتوران وایي چې د دې دپاره جمهور رئیس غواړي په هماغه ورځ چې ولسي جرګې ته د نوې کابینې نومول شوي غړي ور وپېژني په پام کې لري چې د نوو غوره شوو سناتورانو د لوړې مراسم هم پر ځای کړي. د دې لپاره چې نوې کابینه نه ده جوړه شوې نو ځکه د سناتورانو د لوړې مراسم هم ندی تر سره شوی.
د پاکستان فوج وایي چې جنگي جټ الوتکه د افغانستان سره سرحد نږدې د ترګرو پر ځالو بمباري کړې ده. لښت لړ یو دیش کسې وژلې دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې یا اس پی آر ویلي دي چې د خیبر د قبایلي علاقې د تیرا په وادي کې دقیق هوایي عملیات ترسره کړي دي چې په لړ کې د ځانمرګو برید کوونکو یو روزنیز مرکز له منځه تللی دي. د فوج په بیانیه کې راغلي دي چې پوجل سوي کسانو کې ځانمرګي برید کوونکي هم شامل دي. پاکستان وروسته له هغه نه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته زور ورکوي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ترهګرو د پېښور په ښار کې په یو ښوونځي باندې برید وکړي او 125 کسه یې وژل چې اکثره یې ماشومان و. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیستې. په عین حال کې د شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان یو نوی قانون وړاندې کړي چې په لړ کې به یې پوځي محکمې رامنځته شي چې هغه مشکوک ترهګر په کښې محکمه کیږي چې په ترهګریزو اعمالو کې ښکیل وي. د پارلمان غړي به د دوشنبې په ورځ پر دې قانون باندې بحث وکړي او اټکل کیږي چې د دوشنبې په ورځ به تصویب هم شي. په وړاندیز کې راغلی دي چې یاد شوي محکمې به د 2 کلونو دپاره دوام وکړي.
یو لیبیایی د القاعده غړی چې په افریقا کې په کال 1998 کې د امریکا په سفارتونو باندې په بمی چاودنو کې لاس لرلو مړ شوی دی. ټاکل شوی و چې هغه د امریکا د نیویارک په ښار کې محاکمه شي. د ابو انس وکیل وایي چې موکلې تور زیړی او د ځیګر پر مختلی سرطان لرو او هم دغه ناروغیو له کبله پرون د جمعې په ورځ د نیویارک ایالت په روغتون کې مړ شو. ټاکل شوی و چې لیبیایی خالد فواد د روانې میاشتې په 12 نیټې باندې د نیویارک ایالت په محکمې کې د کینیا او تنزانیا په سفارتونو باندې د بریدونو په تړاو محکمه شي. په دې بریدونو کې د 200 کسانو نه زیات خلک ووژل شول. د لیبی مدافع وکیل برنارد وویل چې د موکل روغتیایي وضعیت یې تیره میاشت یودم خراب شو. لیبی د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیولی شو. هغه د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د خطرناک ترګرو په لیست کې و.
د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافرونکو جیټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوه غټې ټوټې پیدا کړې دي. د پلټنې چارو مشر بمبینګ سلوستیو نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې موندل شوي ټوټې تشخیص کړي چې څه شي دي. د اندونیزیا چارواکو وویل چې ټول دېرش مړي راایستل شوي دي او پرون هم د څه د پاسه دولس تنو مړي پیدا شوي دي چې اکثره یې د امریکا د سمندري قواو د یوې کښتۍ کارکوونکو راایستلي دي. په دغه الوتکه کې ټول 128 سپرلۍ وې چې د تیر یکشنبې په ورځ د رادار نه ورکه سوه. د خرابې هوا په وجه لامبو وهونکي نه سو کولای چې د سمندر د اوبو لاندې د دېرش نه تر 50 مترو ژور ځان ور ورسوي او مړي پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې لدې کبل نوې بندیزونه لګولې دي چې د تیر کال په وروستیو ورځو کې د سوني پکچرز په کمپنۍ باندې کمپیوټري حمله کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ یو اجرایی فرمان لاسلیک کو او دغه بندیزونه نافذ کړل. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې دغه بندیزونه چې په دریو سازمانونو او لسو انفرادي اشخاصو باندې لګېدلې دي فاکت لومړی ګام دی چې شمالي کوریا ته له دې کبله سزا ورکول کیږي چې بیلې بیلې پارونې کړې دي چې پکې کمپیوټري حمله هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وویل چې نوي بندیزونه به هغه بندیزونه نور هم پسې سخت کړي چې مخکې په شمالي کوریا باندې لګېدلې دي او د هغو له مخې به په نخښه شوي اشخاص د امریکا مالي سیستم ته لار نه لري او امریکایي اتباع به هم نشي کولای چې د شمالي کوریا سره تجارتي او مالي اړیکې وساتي.
د امریکا د جمهور رئیس مرسیال وایي چې نږدې 2 میلیونو امریکایانو تیر کال د ولسمشر اوباما د روغتیا د بیمې په پروګرام کې نومونه ثبت کړي دي. ښاغلی بایدن دغه څرګندونې نن د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما پر ځای وکړې. ولسمشر اوباما هوایي ښار ته په رخصتۍ تللی دي. ښاغلی بایدن وویل چې د روغتیا د پروګرام باید د ټلیفون یا د کیبل د فیس په اندازه ده. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې بالاخره په دې هیواد کې هغه باس پای ته ورسېدی چې پر دې متمرکز و چې آیا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی یو حق دی او که یو امتیاز دی. ښاغلی بایدن د امریکایانو څخه وغوښتل چې د هیلث کیر ډاټ ګاو ویب سایټ ته دی ورسي او د بیمې په اړه چې هر ډول پوښتنې ولري هلته ځواب موندلی سي.
د نیویارک د پولیسو کمشنر غواړي چې دغه ایالت د پولیسو افسران دي. د پولیسو د هغه دوه افسرانو د مړینې وروسته سیاسي بیانې نه ورکوي چې په نیویارک ښار کې وژل شول. ټاکل شوی ده چې د پولیسو د دویم افسر وین جان لیو د فاتحې مراسم زر تر زره ترسره شي. په یو یاداخ کې چې باید د پولیسو افسرانې ولولي، کمشنر ویلیام برټن ویلي دي چې د یو قهرمان د جنازې مراسم د غم شریک وخت نه وي نه د ګیلو او شکایتونو. برټن هغه مراسمو ته اشاره کوله چې پکې په سلګونو د پولیسو افسرانو هغه مهال د نیویارک ښاروال ته ته شا واړوله چې هغه د دوو پولیسو له جمعې نه د یوې د جنازې مراسمو ته ورغلی و. د پولیسو یاد شوي افسران د ښاروال د هغه څرګندونو په خاطر په غوسه وو چې هغه د پولیسو د دویم افسر رافیل راسموس جنازې په مراسمو کې کړي وو.
آسترالیایي چارواکي وایي د هغه هیواد په جنوبي ایالت کې سخت اورونو په زرهاو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د اور وژنې د چارو کارمندان وایي چې تر ټولو زیاته زیانمنه سیمه د آسترالیا جنوبي برخه ده چیرې چې په لسګونو کورونه تباه سوي دي. د اور د شدیدو لامل وچوالی، تیز بادونه او د هوا حرارت وي چې د اور وژنې هلې ځلې کمزوري کوي. په آسترالیا کې په دوبي کی شدید اورونه عامه مسله ده. د 2009 کال در فبروري په میاشت کې د ویکټوريا په یالتونو کې د اور د لګیدل لقبله د 2000 نه زیات کورونه تباسول او شاوخوا یو 300 کسه وژل سول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په لویدیځ غاړه کې د هغه برید لامل جوړه اندېښنه لري چې يهودي ناقلینو د امریکایي ډیپلوماټانو په یو کاروان باندې د تیګو گزارونه وکړل. دغه پلاوی فلسطینی زراعتي زمکو ته د تاوانونو د غختلو سړنه کوله چې ورباندې د تیګو گزارنو وشول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان جفرات کی وای اسرائیلي چارواکو په دې اړه سړنه پیل کړي او د دې پیخي چې د جمعې پورې زوښوه اهمیت او سختوالی تصدیق کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو په جرګه کې یو شمیر سناتوران وایي چې د دوی د لوړې مراسم ځنډېدلې دي. اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمیر هغه سناتوران چې دولتي شوراګان نه نوي دغه جرګې ته معرفي شوي وایي چې د دوی د لوړې د پروتوکول مراسم هم د نوي کابینې تر جوړېدو ځنډېدلې دي. دا سناتوران وایي چې د دې لپاره چې جمهوریت غواړي چې په هماغه ورځ چې ولسي جرګې ته د نوي کابینې نیمول شوي غړي وروپیژني په پام کې لري چې د نوو غوره شوو سناتورانو د لوړې مراسم هم پر ځای کړي. د نورستان ولایت نه نوی غوره شوی سناتور سالنوال عبداللطیف نهزتیار وایي چې نوي سناتوران د تیرو درې اونیو را په دې خوا د لوړې پروتوکولو ته منتظر دي. سالنوال عبداللطیف نهزتیار امریکا غږ ته وویل چې د لوړې د پروتوکول لپاره د مشرانو جرګې د اداري هیئت لخوا ترتیبات نیول شوي وو، خو د جمهوریت په غوښتنه د لوړې مراسم دغې جرګې ته د جمهوریت تر ورتګ ځنډېدلي دي.
چې جناب رئیس جمهور د دې خاطر چې دا نوی سناتورانو ډېر ښه عزت وشي او د عزت باندې د تحلیل مراسم ترسره شي، دلته سناتوران صاحبانو ته د راتلو وعده شوی دی او په انتظار یې چې خدای دې خیر راولي او
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو نه د درې میاشتو نه زیاتې ورځې اوختي دي، خو د دغه حکومت دوه مشران لا هم د نوې کابینې په جوړېدلو بریالي شوي نه دي. کسان چې د افغانستان اجرایي رئیس ته نږدې منابع په ټینګار وایي چې ټاکل شوی ده چې جمهوریت محمد اشرف غنی به د یکشنبې په ورځ د نومول شوو وزیرانو لیست ولسي جرګې ته واستوي، خو د افغانستان د جمهوریت ویان نظیف الله سالارزي امریکا غږ سره په خبرو کې سبا ته ولسي جرګې ته د کابینې د غړو د نومونو استول تایید نه کړل. ښاغلي سالارزي وویل چې کومه وعده چې جمهوریت د ولسي جرګې له استازو سره کړې ټاکل شوې چې جمهوریت په هماغه موده کې چې د دې اونۍ تر پایه ده به پارلمان ته واستوي. د افغانستان د مشرانو جرګه ټول 102 غړي لري چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د څلور دیش ولایتونو دولتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو یو یو استازی او پاتې درې برخې د جمهوریت لخوا په انتصابي توګه د غوره شوو سناتورانو نه جوړیږي. په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله په تېرو کلونو کې د څلور دیش ولایتونو دولتي شوراګانو د ولسوالیو د شوراګانو د استازو پر ځای دولتي شوراګانو نه یو یو بل استازی هم مشرانو جرګې ته معرفي کوه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې د خوست ولایت پرته د دیش ولایتونو ولایتي شوراګانو مشران جرګې ته خپل یو یو استازی استولی دي. د دغه اداري ویان عبدالتواب غورزنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې لکه د تیر کلونو په څیر به د ولسوالیو شوراګانو استازي به بیا هم دولتي شوراګانو د استازو نه غوره شي او که نه.
یو یو سناتور مشخص دی، د دویم سناتور دپاره به د جلازما جمهور رئیس کري مهم چې هغوی په دې باره کې څه نظر لري، ځکه دویم سناتور د ولسوالۍ د شورا په استازیتوب راځي. څومره پوهېږم د افغانستان د حکومت لپاره د ولسوالۍ د شورا انتخابات کېدل دا هم یو اساسي اولویت دی، نو وبه لیدل شي چې جلال خان رئیس جمهور په دې اړه څه وایي. ولې یو یو سناتور په ټولو ولایتونو کې مشخص دی او ژر به خپل کارونه هم شروع.
په تېرو کلونو کې دولتي شوراګانو نه د ولسوالیو د شوراګانو د استازو غوره کول د جمهوریت د فرمان په اساس ترسره شوي وو. دا ځل افغان حکومت نیت لري چې د راتلونکي کال په سر کې ولسي جرګې د ټاکنو سره یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هم ټاکنې ترسره کړي. که چېرې دا کار وشي نو د لومړي ځل لپاره به د افغانستان د مشرانو جرګه د ولسوالیو منتخب استازي هم ولري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله به دا کمیسیون د ثور په لومړۍ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه کړی شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د 150 میلیون ډالرو پورې پیسو ته اړتیا لري چې د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د طالبانو یو هیئت چین ته تللی دی. زیبا خادم لږ مخکې په دې حقله د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجده سره مرکه کړې ده.
محترم وحید مجده صاحب، د سې رپورټونه دی وختو کې خبر شوې دي چې د طالبانو یو هیئت د قاری محمد حنیف په مشرۍ چین ته تللی دی. دا رپورټونه هم شته چین امیش ویل دي چې غواړي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په خبرو کې قربتوب وکړي، منځګړتوب وکړي. دغه ابتکار دا ځل د چا د خوښې دی؟ او بل دا چې تاسو د چین منځګړتوب څومره ګټور او موثر بولئ؟
اول خو باید یو لږ شانت په شا وګورو. هغه وخت چې تیر کال د انتخابات په دوهم پړاو کې مشکلات سره مخامخ شو، د هغه وروسته د منطقې او د سیمې هیوادونه او ګاونډیان ټول د دې نگران شول چې د 2013 کال په پای کې چې د ناتو ماموریت افغانستان کې پای ته رسیدي، دغه وروسته افغانستان کوم خواته ځي. نو په همدغه دلیل ډېر هېوادونه طالبان سره تماسونه ټینګ کړل او هغوی سره خبرې وکړې تر څو چې پوه شي چې د هغوی نظر د سولې په باره کې او د راتلونکي د افغانستان راتلونکي په باره کې څه دي. بله مسله چې دا هېوادونه دې ته وهڅوه چې د طالبانو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي، هغه په سوریا او په عراق کې تحولات و چې هلته یو داسې یو ګروپ رامنځته شو چې اوس باید امریکا او غرب القاعده تا دوغان کی شدا د دیر لار حرکت نو دغه مسائل خراب شول چې د افغانستان سولې په باره کې مختلف نظریات رامنځته شي. البته دا یوازې چین نه دی فری چې بده کار کې خطر وشي، خو د چین نقش په دې مسله کې ځکه مهم دی چې چین د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی او له بلې خوا افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان سره هم خیالي کړی او له بلې خوا طالبان سره د چین روابط د امارات په وخت کې شکل د طالبان امارات په افغانستان کې په هغه وخت کې هم ډېر نږدې اړیکې وې. محمد عمر طالبان هم مشر له هغه معدود او غیر مسلم هیوادونو آیتونه چې ورسره کتلي وو په هغه کې د چین هیواد هم شامل وو چې هغوی د سره مستقیما خبرې وکړي د افغانستان په باره کې او د ځینو نور مسایلو په باره کې.
نو ستاسو په نظر دا ځلې چې دا کم هیئت ورغلې ده زمينه به دې ته مساعد شي چې چین به وکړي شي چې پاکستان تم خناعت ورکی د خبرو تلاره اواره کی، یعنی موثریت به عملا ولیدل شي د دې خبرو؟
ګوره زبه خوري اصلا دا سفر مخکې تقریبا یو میاشت زمخه تر سره شوې ده، تا شاید هم زیاتر. دا نوې خبره نه ده چې نوې دی الته تللی، خو پاکستانیانو دا خبره ذکر افشا کړه چې په هر ځای کې چې دا مذاکرات کیږي پاکستان وایي چې خپل نقش ولوبوي. هغه دا سه افشا کوي دا مسائل تر څو چې نتیجې ته ورسیږي. اصلا دا خبره چې وشي تر هغه پورې چې ماته معلوم دي خبره دې لپاره وشو چې چین وخته چې د طالبانو نظر د سولې په باره کې او د افغانستان د لاسوند په باره کې واوري، ځکه چې د 2014 کال وروسته امریکا طالبانو ته دا خبره کړې دي چې موږ د افغانستان څخه به بشپړه توګه ځو او له هغه وروسته باید په افغانستان کې تاسو ځان برابر کړئ چې څه کوئ، جګړه کوئ که سوله کوئ او په حکومت کې شامل کېږئ. اوس طالبان باید تصمیم ونیسي او دا پښتنه هم البته په چین کې دینه کوي. دا او طالبان بل شکه چین د هیواد منځل توپ ته ارزښت ورکوي ځکه چې چین داسې یو هیواد دی چې تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې به طرف او حتی د افغانستان حکومت غوښتل چې باید افغانستان ته وسلې ورکړي. دته هم دې خبرې ته هم دوی مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دا ځلې چې کومې خبرې اوس په چین کې کیږي هغه ابتکار چا کړی دی؟ طالبانو کړی چې چین ته ورغلي که چین دا ابتکار کړی د طالبان را غوښتي یا پاکستان؟
چین غوښتي دي چې دا خلک الته ورشي او دا هم کېدای شي چې د مقابل لوري یعنی طالبان له خوا په قطر کې چین سفارت ته دا غوښتنه وکړي شي چې موږ غواړو تاسو سره خبرې وکړو او هغه هم د خبرې ته غوښتي دي. دا دواړه امکانات شته. یوازې چین نه دی چې په دې ډګر کې د افغانستان د سولې په خاطر هلې ځلې کوي. مثلا د فورې چې ماته معلوم دي کای آی دی چې پخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وو، دی اوس هم طالبان سره رابطه لري. طالبان ناروې ته ځي کله کله. مجاهدینو په وخت کې چې د روسانو سره خبرې کولې هغه وخت یوازې امریکا او پاکستان په دې ډګر کې، خو اوس نور هیوادونه هم د افغانستان د حالاتو څخه نگران دي او دا مسله د دې لامل ګرځي چې پاکستان یوازې په دې میدان کې یعنی انحصاري واک او اختیار ونه لري. طالبان ایران ته هم تللی دي په دې وروستۍ کې. دوی طالبان او روسیې ترمنځ هم تماسونه دي. د دې لپاره چې د سولې کوشش شروع شي ضروري خبره ده چې هغه جهات چې غواړي د سولې په پروسه کې منځګړي وکړي هغه باید ځان د مختلفو لورو د نظریات څخه خبر کړي چې دوی څه غواړي تر څو چې بیا یو پروګرام جوړ شي. دته
نو په دې حساب باندې د چین هغه د رول موثر دی؟
بله بالکل. او چین په دې هم پوهیږي چې د افغانستان راتلونکي بل طالبان څخه د منلو وړ هم ندي، ځکه چې په هر حال د خلک په حکومت کې شامل نشي نو په جګړه کې داخل وي. نو چین لپاره دا ډیره ضروري خبره ده چې په افغانستان کې د سولې ټینګ شي تر څو چې دا لارې خلاص شي او چین وکولی شي د افغانستان منابعو څخه او د افغانستان لارې څخه وندنی آسیا ته لارې پیدا کړي چې دا چین لپاره ډیر مهم دی په دې شرایطو کې.
ډیر مننه تاسو ته وحید مجد صاحب کور دی ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدر منوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي. نن مو د خبرونه ته لینا احمد شاعر او لیکواله د ناروې نه رابللې ده چې پروګرام کې برخه واخلي. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي په خپل شاعری او لیکوالۍ وغږیږي. او تاسو چې هر سوال او نظر لرئ کولای شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ او راسن د موږ د مرمنی سره وغږیږي. د ټلیفون نمبر د 202-9-11-12. نو ستاسو په اجازه درنو ریدونکو اول د خپل مرمنی احوال واخلم چې پروګرام ته تشریف راوړی یانه. لینا احمد خور ستړي مشې ناروې نه په خیر راغله.
اوریدونکو ته تاسو ته ستاسو خوږو همکارانو ته وړاندې کوم
ډیره مننه. تانه کور دی ودان. نو موږ خو معمولا پروګرام ته چې کوم شاعر یا شاعره مېلمنه کو دې ته ترجیح ورکو چې خپل خپل ځان معرفي کې چې څه لازم غړي ځان بارے کې څه وایي. دومره خو پوهیږو چې شعر او شاعری کې او د شعرونو مجموعه دی چاپ شوې ده. نو نور به موږ څه نه وایو، نور خبرې تا ته پرېږدو.
زبازان که د خپل معرفینه مخکې خبرو کوم وای چې زه خیر زب خپل ځان په شاعرانو کې نه حسابوم، خو دا شاعرانو او لیکوالانو همیشه د غواړي تخې د پر ډیر موقع ورکړي چې هغه خپل خبرې ډیر زیاتې
مو ډیر خلک ښه
نو تاسو د پروګرام دغه یو دغه ډیر خبرې چې تاسو شاعران ته ډیر وخت ورکوي چې هغه خبرې وکړي.
باید هغه هم دا شاعران چې اوسه پورې پروګرام ته نه دی راغلي د ځوانانو نه مخدان نن سبا د دوی شمیر زیات دی، خو د دې نورم ډیر کې
کارته من سبا هم دغه شیرونه د نسونه لاندې کیسه او ناول سره د ناول دغه هم لیکم. ښه
نام خو
بل او دلته یو رادیو په هم دغه اوسلو کې یو رادیو د چې په سره مې همکاري تر ډیره وخت په تقریبا ته دوه نیمو کال پورې هغه سره مې همکاري کړې ده. هغه سره مې کار کوو.
ښه
نور بل
بس نو کافی مصروفه یې نو د ماجرا جون کم دونه مصروفیت بس نور نه سغواړي.
بله دغه کارونه دي
د دې تر څنګه د دې ادبي فعالیتونو کلتوري فعالیتونو تر څنګه په کورنی ژوند کې مصروفه یې کنه نو دا خو ژوند کې خو یو ورخ نه صحیح.
بله هم دغه خبره ده کورنی ژوند د کور دی او بس کور کې تاسو خپل پیږي چې مصروفیتونه دي د ماشومان روزنه د کور ساتنه دغه هم
او بله یو کار دی.
بله
دا شعر او شاعری د دلته چې راغلی ناروې ته شروع کړی د وخت ته شروع کړی.
نه زیبا جانې دا خبره به بیا هم تکراری شي چې ډېر زیات خوندورونو به زمونږ دغه خبره تکرارن کړي، خو زه هم درته دا خبره تاسو کوم زیبا جان چې زه په خپله نه پوهېږم چې دې نړۍ ته زما شاعري مخکې راغلی او که زه مخکې را پیدا شوم. د ماشومتوب نه که زه خپل ماشومتوب مخته ونیسم نو ډېرې داسې خبرې دي چې ما لپاره به ډېر زیات جالب ښکاره کېدلې د هغه وخت نه، او کوشش به مې کوو چې زه داسې یو د ماشومتوب نه وړي وړي خبره مې زده کړې دي، نو هم غوښتم چې د خپل اظهار یو یو عام خلکو نه مختلف حکم د سیو
شاعرانه انداز کې وکړي.
افغانستان پرچی مزائل پرچو سره لوبې کولې، مونږ به د مرمیو خالی پوچاخ سره لوبې کولې، نو هغه خپل هغه ماحول بد سو چې مجبوره کړي شاعره کړی ما دا خبره ده. او یا نو په یاد هغه سی فطری کار دی چې انسان سره تم هغه باندې د خدای د خوانه یو دغه کیږي چې شاعر پیدا شي پر زینه پکیږي، نو نو په یوه نو ما دې د په خوانه زیبا جانې هغه کړو، لیکن بیا مې صحیح توجه ورته نه وکړې، ځکه چې شعر او شاعري دا خو خپل یو احساس دی، لیکن دا د وخت د تېرېدو سره دا تراشول غواړي چې دا تراش کی هغه د پوهې د لارې چې په بعض شیانو باندې په بعض قوانینو باندې د شعر د لیکلو پوه شي یا د لیکوالۍ په شرایطو باندې په قوانینو باندې پوه شي سړی، نو بعد دا غوښتنه وکړي چې هغه خپل احساس په یو ښایسته چوکاټ کې راولي. ځکه ما پخوانی شعرونه او نظمونه سره چې زه پوهېږم چې هغه د وزن او قافیه د سیلابونو د د هر څه د خوانه د شانت کمزوري وو د سی ځکه دا غوښته وخت سي نه پوهېدم، او کوم کومه توجه ته نو مکمل چې ما به کله ورته کړم دا تقریبا د وو کال راځي د سې چې د سې سي نه ورته
ملاجه تړلې ده صحیح ده. څوک در سره کومه کوي اوس یا بس خپل روانه؟
والا زیبا جان په شروع کې خو اوس که څه کله فکر وکړم نو شید لیکل کومه ګناه نه ده، کومه خبره نه ده، لیکن زموږ دغه پښتنه معاشره هغه وخت کې یو څوک په یو ولته دی چې زه خپل احساس لیکم یو څه لیکم دا به موږ د فارغله کې ډیره ګرانه وه، لیکن بیا وروسته
یعنی دا احساس بیانول ځنو ته راز ښکاري چې ولې خپل راز وایي
کاری، او بل دا چې زمونږ اوریدونکي کې دغه زمغا غوري یا نور د سي ډېر زمونږ د سي په دغه معاشره کې خلک څه چې هغه د سي فکر کې چې یو شاعر په څه شي کې نو هغه د خپل ژوند په مطابق څه شي کې که هغه په دې کې یو څوک یادې نو دا خامخا د په ژوند کې تیر شوی، که یو حادثه یادې نو خامخا د دې په ژوند کې بغه هغه حادثه به خامخا تیر شوی، لیکن شاعر یو داسې نرم زړه لري یا داسې حساسي که دغه یو څه بل څه تیر شي نو هغه دومره هغه محسوسي چې د فکر کې چې د حادثه زما سره تیر شو، که په لاره کې یو څوک خفه وګوري نو هغه خفه خپل محسوسي دغه نه متاثر کیږي او څه لیکي، لیکن دې باندې د خبره باندې اوس د خلک پوه شوی دي، لیکن په اولو کې چې کله ما شروع کړ زه د خپل کورنۍ نه وایم چې هغه خلک په دې باندې ولا شانت به نه پوهېدل، لیکن بیا وروسته زه خوشاله په دې مزي باندې چې زما خاون په خپل شاعر دی هغه په دې خلک کې دی ښه شاعر دی، زما پلا دې خپل دې ښه شاعر دی خلیتی، نو زما لپاره دا څنګه تر ډیره حد پورې حل ده، او بل چې موږ کله په خپل موضوع کې نو موږ بیرونی مشایره ته ضرورت نه ني په خپل موضوع کې مشایره جوړو او په خپل نقد کوو د یو بل په شعر باندې خې خبرې ستایو په بعض خبرو کې نقد کوو چې دا شی د څه باید نه وي د څه، نو په حساب ما لپاره کوم
څه معلومدار تا د پاره ډیره ښه زمينه مساعده ده نسبت نورو ته، او بختوره چې کور کې هغه دوه شاعران دي او دوی سره یو پلار او بل خاون میړه د خو دوی هغه حقیقتونه سړي ته وایي، او کته ته وایي چې شعر دی خراب دی غلط دی ته پی خپه کیږي نه ځکه چې ته پیږي چې دوی درته واقعیت وایي کنه.
او دا دوه هغه قوتونه دي چې زه دې په لرلو سره یو وخت کول شي چې ډیر یو
غټ مقام ته
غټ مقام ته ورسیږي، ځکه پلار او بیا خاون چې تر مجرد وخت پورې ماشوم ته نه نیولې تر هغه وخت پورې چې د پلار په کور کې هم د هغه د سهارې لاندې هم د خاون نوزر ځان په خوشبخت خلکو کې حساب کوم چې دا دوه نفرو ډېر ښه همکاري د دې لاس د مشورې زما سره شته.
یا ښه ډېر تشکر ډېر ښه واضح کړه دا خبره چې شاعران څه تکالیف لري زموږ او ساسې په ټولنه کې، او بیا ته څومره پکې بختوره یې نیک بخته یې چې دا تکلیفونه نه لري صحیح. او تا ویل چې د شیرینو مجموعه چاپ شوې ده کنه؟ سنو میگی
زیبا جانې زما د شیرینو مجموعه په 2013 کې چاپ شوې ده چې طبقه لرازي په نامه باندې ده چې بیا تقریبا په 2014 کې دا شایع شو چې بعض دوستانو ته یا بعض هغه خلک چې خوښېده چې زما شیرینو ولولي دغه کتاب ترلاسه کړي نو بیا هغه 2014 کې دغه وروستي کال کې ورسېدل تر جلال آباد کابل او تر مزار پورې دغه کتابونه شایع شو ورسېدل نو دغه کتاب نوم دی طبقه لرازي چې په ناروې کې په حساب چاپ شوی دی او د دې په نوم دی
خا تبریک درته وایو خدای دا عنوان خو ډیر خدای ته بکله راځي نو د ډیر خبرې راتلې شي چې دا به سشي دا به څوکي یو کېدې شي چې هم شي وي هم څوک وي هم سو قسمه مانګانې سره ته نه خسته شي خو زه به پغه په سنګه زم که امکان وي اتمن به کم شیر وي تر دې عنوان لاندې یا چې هغه شیر ولولي
شیر نه خو په دغه وخت چې ما دغه کتاب چاپو زما ټول ژوند هم دغه و زما د ټول ژوند هیله هم دا و چې ته به کله راځي
سوله به کله راځي
امنیت به کله راځي لیکن زما د ژوند نه ته یو څه وخته پورې لکه څنګه چې زما د هغه چې د شخصي ژوند خبره ده خو بیا هم یو څه وخته پورې یو خوشحالي چې هغه زما د ژوند ضرورت او زما د کور ضرورت هغه زما نه لګستنه شوې وه لکه د بعض حالات له مخې نیول شوې وه نو دا په حساب کې زه وایم نو د هغې لپاره به مو چې ما هغه خوشحالي وغوښته چې هغه خوشحالي به کله راځي زما ژوند کې بل او د دې په عنوان باندې کوم شی نشته دی زه خپله شاعري دغه عنوان لاندې ګڼم لیکن صرف زما د کتاب په مخ باندې یو دوه کرښې دي چې هغه درته ویل غواړم چې دا دی چې د زړه کنټرول کې مې دا ستا د یاد دیوه بلکړه د زړه کړکۍ کې مې دا ستا د یاد دیوه بلکړه د وخت بادونه به مړ کړي ته به کله راځي دغه دوه کرښې مې
ډېر تشکر ډېر خوشاله شوم چې د شنیانو د ادبي ډیرې د پروګرام مېلمنه یې او تشریف ته راوړې دي خسته معلومات هم ورکړل د معرفت په باره کې د خپلې مجموعه په باره کې زه ستاسو اجازه اوریدونکو ته د ټلیفون نمبره یو ځل بیا وایم قدرمن اوریدونکو زموږ د ټلیفون نمبره ده 202-6119 دغه نمبر باندې تاسو ټلیفون وکړئ کېدای شي چې د لینا احمد سره وغږیږي لینا احمد شاعره او لیکواله ده په ناروې کې اوسیږي نو که تاسو تر اوسه پورې پروګرام نه اوریدلې بیا وروسته پروګرام زموږ په وې پانه کې ووري البته هم یوې هفته پورې د پروګرام موجودي کولای شي معلومات پیدا کړي زه به تاسو په اجازه قدرمن خوري د اوریدونکو ته نوبت ورکم چې هغه تاسو سره وګورئ ځکه امدا به وزن فرصت چې تاسو سره غږی دی شي نو ورورې کا خور نه پیغام کم ځنه د ټلیفون کړی دی بس پروګرام کې شامل نوم دی واخله او یا چې څوک او څه سوال لري سلام شي د آشنا رادیو ده مهرباني وکړه زمونږه غوړی تاسو زمږه غاغوري مګه خو غواړو تاسو سره خبري وکړو مهرباني وکړه سوت ستړی مشه
بلې زه به خادم خوري حاج عبد العلی نورزی د کوټ څخه تاسو سره فلین کیم
نورزی صاحب ستړی مشه کوټه نه
مهرباني تاسو ملمنې ته په شمول اوریدم خپل مینه محبت سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
نو د ملمنې څخه ما دا سوال دی چې په مېرمنې کې شاعرانی وان دازه کمی دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې تاسو دا سیل وړ شاعر او پروګرام تر اوسه ده دا د دې شعرونو چې کوم هنرمندانو کوم سندرغاړو ویل دي کنه دی ویل خو لاندې تمام د باندې شعر ما سره دی که تاسو اجازه ورکړئ کنه بل څه ته دی ګور یاره
تا به څنګه خپه کوو بیا باندې سه د بیا باندې صاحب شعر دی راولای دی بس یو دوکر کې ولوله سید زه دا خور به اجازه راکې سید لینا احمد خور
بل موږ ورته وګورې
مهرباني
پښتون سړی چې په پردو لکه مستی چې په برېتو پورې شي
بله نورزه صاحب زما غاغوري لینا احمد خور دکه چې نه پیغام چې ساتي ټلیفون مشکل ده ټلیفون کې مشکلات وی همیش کله کله دغه سکیږي کوشش وکاو او خیر یو بل نفر سره به موږ کېږه مکه چیرې بیا مشکلونه بیا به موږ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکو مې ربانی کوي تاسو کوم ځینم زنګ والے
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیره مننه خورجان اول خو زه وتا ته بیا قدرمن میلمنیت زه په پروګرام کې شرغلاس وایم او د اسمان نور په شان زلامن زلان سلامونه متوړل کوم فور جان
دین احمد خوروا دی ورته سلامونه
مننه زما خوانه هم خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او وعليكم وایم
ښه څه سوال لري وروره زمونږ ملمنه نه شاعرنه مهرباني وکړه په خیال دغه سي مشکلات دغه د تاسو یو لري لین احمد خو
الو السلام علیکم
وعليكم السلام
زبا خادم خور وتات وګران ملمنه ته پښمن وټول او زم څه سلامونه ډالي کوم زه نور محمد پټن خیل د ایران څخه ساس پر پلین کیم
خ پټن خیل صاحب سوال دی وکړه سلام مشورور ګل لن سوال وکي
مهرباني زه تمل کریم سلامونه درته وای تور جان دی جان دی کریم لادی دغه بچا خان دی ساس ته سلامونه وای ماشاالله ډیر څه پروګرامونه دي تاسو نو د ملمنې خورته موږ دغه سوال کوو چې دا موږ ته د وطن یا د غرونو یا د سندونو په اړه موږ ته شعر ووایي
جواب رانی کر نو او بلے نا تسما یو سو شیرو نا دا فرید پنوم باندې یو هنرمند دی چې هغه ویل دي او چې یو د احساس خان پنوم باندې یو هنرمند دی چې هغه د لاس لاندې دی او هغه کمپوز کړی دی لیکن اوس پورې ویډیو باندې ورته نه ځکه او په لومړي سر کې زما په خپل دغه علاقه نشي چې زما شعرونه دی د میوزیک سره ویل شي زه غواړم چې زما شعرونه د کتاب تر هغه ژوندۍ پاتې شي او یا به دا چې زه په خپل په دغه شعر کې نه پوهیږم چې دی به یو آهنګ لري که ونه لري لیکن زما د کتاب تر هغه خپل شعرونه ژوندۍ په کار دي چې کتاب کې نه ژوندۍ پاتې شي او پاتې شو فرمایش ده ورور چې ویل چې یو حماسي شعر یا د وطن په باره کې یو شعر ولې نه یو شعر په لاس کې لرم او په دې هیله چې دا هغه او د نورو اورېدونکو د پام وړ وګرځي نن مقام د چا د مینې سوال ته ناست دی نن مقام د چا د مینې سوال ته ناست دی د خپل لاس د ورانو کرخو فال ته ناست دی زه پرې څنګه اوس ګمان د خپل کور وکړم زه پرې څنګه اوس ګمان د خپل کور وکړم چې یتیم مې د بل چا دیوال ته ناست دی چې سجدو له ورله بل معبود پیدا کړي چې سجدو ته ورله بل معبود پیدا کړي خوار پختون مې نن حیران کلال ته ناست دی صداقت او سادگی یې د په برخه ګام په ګام چې غزیدلی جال ته ناست دی هم مجرم شو هم قاتل شو پدار خیجی هم مجرم شو هم قاتل شو پدار خیجی هغه قام ملا ثواب اوبال ته ناست دی چلینا پرې د خپل کور اورونه مړ کړي چلینا پرې د خپل کور اورونه مړ کړي مات قلم یې هغه غټ وټ خیال ته ناست دی
ډېره مننه تاسو نه کور دی ودان د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنایانو د ادبي پروګرام قدرمنو اوریدونکو نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میرمنه شاعره لینا احمد ده او لینا احمد وی چې د شیرونو مجموعه چې تبه کله راځي چاپ شوې ده او لنډې قصې هم لیکي یو شعر هغه د نمونې په تور ولوستو او دا وی چې زه په ناروې کې اوسېږم نو خپل ژوند کې خو ډېره خوشاله ښکاري موږ ته او دای هم ویلي دای هم موږ ته ویلي چې د شعر او شاعرۍ سره د ډېر پخوانه د مینه او کور کې ورسره دوه شاعران دي او ورته لارښوونه کوي او ډېره خوشبخته ده دا خوشبوې د دې د خبرو هغه غټ غټ ټکي نو که تاسو نور سوالونه لري درنو اوریدونکو بس ټلیفون وکي او د لینا احمد سره وغږی څوک ورو رقم زینم ټلیفون کړی دی مهرباني وکړه د آشنا رادیو ده موږ دې راغورو وعلیکم السلام بله
هلو
مهرباني وکړه آشنا رادیو ده
السلام علیکم استاد درنی خور تا سلامونه علیکم خور من دا پښتنه ده چې دوی په افغانستان کې جای ځوان نشي کولای افغانستان کې کوم ځای دی
افغانستان کې کوم ځای ده
هلو
پاتا زه د پسوالم سي پوینه شوم په هر صورت ښه نو تاسو چې تر هر ځی معلومات ورکول شي څومره پوښي وي بس جواب ورکړي نه خو مېرمن
نو د ورته زه هم خپل د علیکم سلامونه وړاندې کوم او پاتې شو دا چې د افغانستان کې د سیدو شرایط ولنه موږ کدل توسيګو هم په همدغه تمه چې کله زموږ ملت هغه مرور صورت بیرته بخلاشي او راشي شرایط خشي او د دې جوګه شي چې موږ لا شو ال تجوند کوو سیګو او پاتې شو د زی مشخص کول کومه ده هو چې زه افغانستان د زموږ لپاره ویاړ دی لیکن بیا هم د دې د معلوماتو لپاره او د دې د ساتلو لپاره دا ورشم چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم او د ننګرهار ولایت
ښه ډېر ښه نو رضا لینا خوري یو بل شی دی ولوله
بله سرګو دا یو شی دی چې زما کتاب کې موجود نه دی ما د کتاب چاپېدنه وروسته دا ملکلې دی نو غواړم تاسو سره شریک کړم
ښه
دا چې پسترګو کې مصاری او د زړونو لمن نسی پسترګو کې مصاری او د زړونو لمن نسی روان لکوبه د تور غرونو لمن نسی د فکر تر اسمانه مې د ستور کور ته بوزي د فکر تر اسمانه مې د ستور کور ته بوزي یو څوک لکه د باز مې په وزرونو لمن نسی دا سم لکه بورا چې د رنگونو په سیمړي دا سم لکه باورا چې د رنگونو په سیمړوي تاویږي بل شوندو د خالونو لمن نسی دا سترګې مې د ماتو انځورونو کې سیجباړي دا ګوتې مې د ورکو تصویرونو لمن نسی ایره زړګې به مې په لپو کې دروړم ایره زړګې به مې په لپو کې دروړم دا کلکې حوصلې مې د اورونو لمن نسی او ستا خوی لکه صفان د سمندر دی بیا به راشي تا خوی لکه سپان د سمندر دی بیا به راشي ساحل غوندې مې زړه ده دریابونو لمن نیسي ساحل غوندې مې زړه ده دریابونو لمن نیسي
ډېر ښه تا مخکې ویلې لینا احمد خور چې د ډېر پخوانه د شعر و شاعري شروع کړې ده او هغه ماحول شاعره کړې د هغه وخت ماحول ته چې نظر واچې داس کوم شعر شته در سره
ولې په هغه ماحول باندې چې نظر واچو نو د مایوسۍ نه ډک شعرونه وي او هغه به ما ډېر خفګان ته ورسوي ما تاسو مخکې هم وویل چې زه د هغه وخت پیداوار یم د هغه وخت کې ما خپل ماشومتوب تېر کړی چې ټوله مایوسي وه او ټول به مونږ همیشه همدغه اورېدل چې په دغه کور کې دومره نفر مړه شو دلته هغه حالات اوس هم شته ځکه نه د هغې نه بدتر حالات راغلي دي تېر شوي دي یا را روان دي دا دي لیکن هغه وخت کې زما ذهن ډېر زیات ورکوټی و په هغه وخت کې هغه زغمل ما لپاره ډېر سخت و هغې نه بعد چې بیا غټ شو بیا مهاجرت شو چې پاکستان ته مهاجر شو هلته اوسېدلو او بیا دې خوا ته راتګ شو دا شو نېټې ما هغه مایوسۍ ته هېڅکله نه خپل شعر نه دی درته وړاندې کړی دا مې ګڼلی دي چې زه د هغه ټولو حالاتو دې ته را ولین چې څه ولیکم لیکن د پدغه اغزن ماحول کې به هم هغه خو حالات ته فکر کړی دی بعضی مینه مستایل ده کله مینه کې څه هجران راغله هجران مستایل ده غنه مې جوړلې دي لیکن د سمې چې نه کې څه د وطن په اړه کې څه
ښه که خو خدینه چې هغه شیرونه وایي بس نو هر او ار یو چې تاسو خو غزل لري غزل وایي
بل یو غزل لرم چې تا چې په پاڼه کړه منظور زه د ګلونو په سیر تا چې په پاڼه کړه منظور زه د ګلونو په سیر له تخیل د شم چاپیره د یادونو په سیر پولی پولی زړه د لدرته داسې پړکو چاو ده پولی پولی زړه د لدرته داسې پړکو چاو ده زما د شونډو د پرهره او د پاړونو په سیر او زه خو رنگینه ستا د خیال په شانتې نه یم ګوره زه خو رنگینه تا د خیال په شانتي نه يم ګوره دښتو کې پایم دوران شو یو څو پلونو په سیر زما د تت انزور کلا د آینو سره وا تا دم په دم تازه کولم د رنگونو په سیر دا تنهایی او خاموشی می د وجود وژنا را تنگو می د ربا په سو تارونو په سیر او زه د سترګو سمندر کې ډوبول غواړم ته په لیمو باندې راوړې ته موجونو په سیر
او ډیر خسته ډیر تشکر ډیر
مننه
د اشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو شاعره لینا احمد نن شپه د اشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام مېلمنه ده او سی په ناروې کې هغه زموږ پروګرام ته رابللې ده د شیرونو مجموعه تبکل راځي چاپ شوې ده او د لندو کیسو خبره خو هم مخکې وکړه چې لندو کیسې هم لیکم نو اوس په اساس درنو اوریدونکو په اجازه د لندو کیسو خبره را واخلم چې لینا احمد خورسوي لندو کیسې خو معلوم درنه یو موضوع چې ستا خوخه یا غبلې کیسې دا به خود چاپ کړی نه تر اوسه پورې کنه لندو کیسې
تر اوسه چاپ کړی نه دی لیکن د کار لاندې دی کې د شي چې په اندازه کال کې هغه ان شاء الله چاپ شي او زما که وخت سره وي نو شروع ما د کیسونه کړو د دې زیات چاول نه چې ما کوم قلم را واغستو لیکل مې کول نو ما به سفي لیکل دا د خپل ماحول خپل شاوخوا کیسې به لیکل چې د څه وشو یا د خبرې وړې وړې چې ما زما ذهن مطابق کیسې مې لیکل لیکن به یو وخت د سراغ چې کیسې را نه پاتې شوې او شعر او شاعري ته مې مخه شو دا مې لیکل لن لن مې لیکل نو هغه نور څه و چې کله د کتاب زما چاپ شو نو مې اراده دغه و چې هغه په خوانی سره لیکل مې لرلې هغه او څه سره سنې نو یو مجموعه لاندې کیسو هم چاپ شي نو خبر
په دې قصو کې د سې قصه مثلا چې یو پند پکې یو د سې موضوعي چې مثلا دا فکر کې چې ووسی وې د لنډه غوندې امکان لري لنډه کیسې خو بل لنډه به وي خو مګر د دوه ډېر لنډه بنې
نه
لنډه
خو دومره لنډه نه خو خامخا دې د دې د هغه موضوع د سند چې زه په سټو کې تاسو ته بیان کوم او خامخا کیسه ناول د ټول یو پن لري یو یو څه پکې خامخا شته چې او د دې په اړه د لستل کو د پاره یو څه غټوري هغه خو پکې خامخا شته لیکن لستل به لکه
د سې موضوع شته چې ستاسو خاصه علاقه مندي ورسره یعنی
زما موضوع همدغه د خپل مشکلات ته صدر کی دا د ما خوشبختانه تاسو مخ کې مو ولې زه هغه ټول ستونزې نه تیر شوی نه یم کوم چې د غنن سبق زمونږ کوم خويند تیریږي لیکن ارتباط زما د دې خويند سره ډیر زیاتو کله چې په پاکستان کې ما الته منو ډیر داسې فسي خبرې به نه اوریدلې حتی چې ډیر خويند به دومره زبردست شاعري کوله چې کتاب شي وای دا کی لیکن د هېری به هغه هیڅ چاته نه شو خولې او د انا بیریدلې چې زموږ د کور خلک وایي یا زموږ شاوخوا د ماحول د خلک وایي چې موږ څه دي کوو دا به د خپل ژوند په اړه کې بلی کو دا زموږ د ژوند راز دی دا بخکاره شي دا به سبا موږ ته د دین خبرې جوړېږي دا نو دغه سوز ته به مې ډېر زیات ځخه کېده او که زموږ د خصو دین محور وګوري هغه هم دغه خصو د سوز په حق له باندې د خصو په اړه کې ونه
ډېره تاسو ویلې چې مخکې معلومات هم ورکړل کاوریدون کورنی اوریدلې اوس په ځای وزل بیا ویم چې خاوند هم شاعر دی او پلار دی هم خوشبختانه دوه شاعران دي سوال مې دا دی چې په کورنۍ کې بغیر لته نور څوک هم شاعران دي کنه یا بنی زر کې بیا کله کله د شاعرانو ترمنځ رقابتونه هم وي کنه
زما خاله چې ته په پورتن ځای په نامه باندې دا هغه هم خشید لیکي شاعره دا هغه هم دی او همداسې زما نیکه هم دی شاعر او خو دې بخي اوس نشته خو لیکن دا هغه هم بعض اثار د چاپ شوي اثار نه لري لیکن شته د په کتاب شو کې یعنی هغه شته موږ کلولو او نشه ګورو نو زما نیکه هم شاعر په خپل وخت کې نو
نو تاسو کې دې چې سره وای چې دا ستا وینه کده نو دغه د سو کسه شاعران دلته کورانه کې نه کده پلار او خویندورونو کې خو به نور څوک نه غیاله تا
نه خویندورونو کې نور څوک نشته دی بس دا څه په خپل لیکنه نور ملکی
لسه تاسو اصلا څه شي مسلک دې څه دی څه دی ویل دی معلوم در درس او تعلیم خو دې پاکستان او افغانستان کې خلاص کړی
بلو زه په خپل ادبیات په ځین خلاص شوم د پورتو ریسپکې او بس هغه تاسو ته پانتو نه خلاص او بیا دې خواته ماجر شو دې خواته راغلو دلته خو بیا اوس د سیفل حال په خپل مسله کې خو کار نه کوم لیکن ام د باز نور سم مسائل دي یا څه درسونه دي چې د پاره چې کوم اړین دي هغه باندې کار کوم او
ښه نو تر څو چې ته کوم بل شعر خو خې اوریدونکو ته یا غزل پیدا کوي ورته زه به تاسو کوم چې دی یو بل اوریدونکو سوال به وورم
بله
زکه دوی و انتظاری مهرباني وکي تاسو ارزينه چې ټلیفون کړی د آشنا رادیو ده څوک
تاسو د مخې سلامونه احترامات ته با خدم پرتا تاسو سره ګراني ملمنه تلن ته
وعليكم السلام ورور پس له سلام سوال
دلمن ولایت د ناوی د سوالي سره هغه احمد پوپل خبره کوم
پوپل صاحب سره مې شي ناوینه ها
مننه جوړ و چې تاسو د ملمنه سره مې دا پوښتنه ده چې سړی څنګه کېدلی شاعر دی ایا سړی په تعلیم باندې شاعر کېدلی شي او کدا داسې یو پزلي کار دی او بل پوښتنه مې دا ده چې د دې لومړنی شعر کوم دی مستجاب وړاندې کړي ډېره مننه په احترام
په مخالخه بس لینا جانې مهرباني وکړه
بل د دې ورو سلامونه ته هم وعلیکم السلام او خو سلامونه مو ته وړاندې کوم ګرام ورو ته پوښتنه وکړه لازمه په خیال چې دا به مشکلې چې څنګه مې چې څوک دې په تعلیم باندې شاعر شي نه لیکن تعلیم او پوهه یو شاعر تراشول شي یو خشیر هغه جوړول شي لیکن احساس د دې زه په خپل اند باندې وم زه به داسې نه وایم کېدای شي ما سره څوک په دې باندې اختلاف هم وکړي خو زه په خپله چلم چې شعر خپله یو فطري د خدای پاک له خوا نه یو پیرزوینه ده چې یو څوک شاعر کېدای شي او که هغه ورسره بیا لوړ تحصیلات ولري پوهه ولري زده کړه ولري نو هغه به بیا یو ډېر ښه شعر ولیکلی شي هغې دپاره به شعر لیکل ډېر اسان دا به هم یعنې ډېر د منلو وړ نه وي ځکه زمون په خپل پښتو ژبه کې ډېر د شاعران دي چې هغه ذکر نه لرل نو لوړ زده کې څه چې ذکر نه لرل نو کې ښه شایده به کوله کوم داسې مون
زه فکر کوم لینا خوریا و ثانیه زه فکر کوم چې همدغه خبره چې تاسو وکړه لکنه دا چې مونږ وایو لوړ ذکر نه لرل د دغه کس یا د خزي یا د نارینه یا د ځوان په هغه وختو کې چې تاسو اوس خبره وکړه مثلا مکتب ته باندې تل چې لیکل او لستل وکړي شي مګر ذهن او فکر رو مطالعه او تجربه خو د څه شي د چې سره چې تر ژوند کې هغه ټول احساسوي هغه ګوري او ری سره یو چا سره کینی او چې شي او ری هم زده کوي نو کده شي چې سره وای چې یعنی یوازې لیکل او لستل نه دي چې سره د لیکل او لستل وکړي نو هغه پارشه باندې پوي کی
دا خبره ده دا خبره ده دا نه ده لیکن بیا هم که سټوري کې نو لیکل لستل هم دی یو څه حد پورې
بله
لپاره اړین دی او څه حد
پورې ضرور خودي اما زما مقصد په غبل خوا کې و
بل او هغه څه خبره نه ده لیکن دا چې یو څوک وي چې څنګه یو څوک شایع شي یا څنګه باید شایع شي دا نو زه نه پوهېږم
او دا څه فرمول ورته نشته دی چې دا وکړه چې شایع شي
او دا خبره نشته دی او نور نو څه وکړي او بل پات شو دا وی چې ول چې تاسو اول نه لمړی شي لمړی شي ولا زه په لرم په خپل خاطراتو کې لرم هغه ما سره د څه محسوسې ځکه چې اما ته د څه ډیر زیات ما تاسو مخ کې مو ولې چې زه پوهیدم چې نشي لیکم لیکن هغه په قوانینو نه پوهیدم چې دا به څنګه ولیکل شي کنه هغه احساس مې په کې ډیر زیات نازول احساس او پاک احساس مې په کې لیکن هغه کوم طریقه د لیکلو چې هغه کې ما نه ډیر زیات ګډوډي په کې راتلغه نه او دا غوښته ورسته چې کوم خپل لومړی شعر یې غنم نو زموږ چې دا زموږ لومړی شعر دی د هغه شپه کاله مخکې چې ما بیا غوښته بعد د متوجې شوم او تر دې نو کنه هغه غواړم چې دا خپل ورسره مهرباني
په سبدا چې ستاسو په نظر ستاسو خپل لومړی شعر غنې په خپل نظر دی همدا ول
همدا دې چې د پښتو په نوم ویاړلې او خوریم د پښتو په نوم ویاړلې او خوریم چې پښتو می زیږولې هغه موریم ما پښتو په خپل وینو د پاللې زه په دې غلیم تمار کې ما پیغوریم زه پښتو ناری و هم په چر پچو زکه هر چا سوزولې په سروریم چې طاقت مې دنیا ګوته په خله ده چې طاقت مې دنیا ګوته په خله ده زه د هغه مجاهد ته متزوریم او پښتونخوا یې ما ویشلې نڅوب نشي پښتونخوا یم ویشلې مې څوک نشي زه د ټولو پښتنو بچیانو کور یم او زه لینا په پښتنه ژبه فدا یم زه لینا په پښتنه ژبه فدا یم د وحدت خوږه سندره نور په لور یم بس دا یو هغه و چې لومړنی شعر و چې بیا په وحدت پر اسپانه کې هم چاپ شو ما د پاره د ډېر خاطرې لرم د دې نه ځکه چې دا و چې ما ته ډېر همت راکړه چې
څولې کنه اخبار کې چاپ شو بیا خلکو تبصری په وکړي وینا زولې
اگر چې اوس مې د دې سره اختلاف دی ځکه چې موږ باید دا ونه وایو چې صرف پښتو موږ باید چې ونه زو ټول افغانان ونه زو چې زه افغان یم اول انسانیت او غیر رسته دی که سړی خپل ملک یا ملت یا دین دی افغان خو بیا هم دا د هغه وخت جذبې وي چې په فکر کوم چې دا دماغه وخت جذبې وي لیکن بیا هم شاعران ته زه همیشه هر ځای کې ته مشاعرو ته زه هر ځای کې ځم همدا وایم چې موږ ټول افغانان به نازوو موږ به یو قوم نه نازوو که هغه پښتون شو تاجک شو
تاسو خپل احساس چې بیانوي دا خبره د هر شاعر خپل احساس بیانې دي ته نو ګوري چې د سرحد او حدود ورته وټا کی مګر بیا کله چې سیاست کې نو بیا صحیح خبره ده اما ازادي خطه چې سړی څومره ازادي خپل فکر او هغه طرز فکر بیان کړي د خپل ځل خبره وکړي دا هم صحیح خبره ده چې خپل قوم به منازه او نور قومونه به منازه دا ټول په دې یو ځای کې اوسي ټول افغانان دي یو د بل هغه اراده ته او احساس ته باید درناوی وکړي او د څه فکر وکړي چې د غشایر خپل احساس بیان کړي د دې لپاره نه دی چې د تفرقې د اچولو لپاره دی او قوم په بل قوم باندې برتر ګڼي هغه څه چې لیدلې دي هغه بیان کړي دي همداسې نور خلک همدغه څه دي د نورو ژبو د نورو قومونو ملتونو خلک همدغه څه ټول حق لري او یو د بل باید واوري دا ښه خبره ده تاسو دا شعر ویلې د مور کلمه په یاد کړل نو موږ ویلې چې راځه په دې اخره کې وتا ته یو سندره واچو دا سندره هم مرته ویل شوې ده خو دې یو کې شعر هم سخ خوښي او کمپوزم او چا چې ویل دا غواز هم خوښي نو امریکا غا آشنا رادیو بل سنل لري اخر کې درته یو سندره خبرې کړي خوښي ډېر خوشاله شوم چې در سره وغږیدم لینا احمد خور موافقت دې غواړم مبارکي درته وایو امید دې چې نور شعرونه ولند کې سي دې چاپ شي د خیر سره بیا دې پروګرام ته راوړو مخه ته ښه
مسافر مورے وہ گو بچوں کا خیر پڑے اے سوالگر مورے پیول جامونا دل کیسے مسافر مورے وہ گو بچوں کا خیر پڑے مرگو داستان دے دا ٹول رنگون دید بیرونو آو مرگو داستان دے اللہ دے وہ رحمی گستان اللہ دے وہ رحمی گستان پہال مجبوری مورے کو بچوں کا خیر پڑے اے سوال کرے مورے پیول جامو نہ دے قربان شو منصب خاون شم مالک الوست کلوچ زبائے دے منصب خاون شم نن پردی پیٹے چالو مائے زماز پن سر مورے وہ کو بچوں کا خیرہ پڑے اے سوالګر مور پای ون جامو نه قربان شم.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کوم.